Radio. Radio Azadi.
شنبه د مرغوم درويشتمه د جنوري 13مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تورو په جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د پوز مشر ژمنه کړې ده چې په خپل خاوره کې به هغه ترهګر وځپي چې په افغانستان کې جګړه کوي. لا افغانستان سره مو د امریکا د ځانګړو ځواکونو د تخنیکی مرستو لښمنې هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا او قزاقستان ولسمشران به د افغانستان په اړه خبري وکړي. د کرکټ د 19 کلنو جام په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. د امریکا ولسمشر موافقه وکړه چې د اوس لپاره د ایران اټومي موافقه تمدید کړي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې د متحد ایالاتونو او قزاقستان ولسمشران د روانې جنوري میاشتې په 14مه د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي ډونالډ ټرمپ او نورسلطان نظربایف په افغانستان کې د روان وضعیت او د سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو او چیلنجونو په اړه په خپلو کې وشغیږي. راپورونه وایي که څه هم د امریکا او قزاقستان ولسمشران به پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسلو خبري وکړي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا اصلي موضوع افغانستان دی. قزاقستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشي په غاړه لري. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د وینیول شوي 12 کسیز ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لوی څارنوالي ته استوي. د چارواکو په وینا د سړي تښتونکو دا 12 کسیز ډله وروسته تر هغې ونیول شوه چې اختطافچیانو د روان کال په میزان میاشت کې د حاجي حشمت په نوم یو افغان سوداګر وتښتاوه. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال بیاند نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو دوسیې بشپړې شوې. د نو کسانو چې مخکې نیول شوي وو دوسیې تر دې مخکې څارنوالي ته استول شوي دي، او د دې 12 کسیز ډلې د دریو نورو غړو دوسیې د شنبه پورز لوی څارنوالي ته استول کیږي. د شاغلی رحیمی په خبره د سړي تښتونکو دې ډلې په کابل، سربیره، په لغمان، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې هم فعالیت درلود. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې درې پولیس وژل شوي دي. د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل پولیسو ته دا مرجوبله د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز ترمنځ پر لویه لاره اوښتې. د وی د طالبانو وی ډلې د جنجالک پسیمه کې پر وی امنیتی پوسټ بریډ وکړ. په دې حمله کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. طالبانو تر اوسه د دې امنیتی پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په پکتیا ولایت کې د سروې خولې د برېښنا بند جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پروند پکتیا والی شمیم خان کټوازی په احمد خیر ولسوالۍ کې د دې بند لپاره د ځانګړې شوې سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. نو موري وویل د دې بند برېښنا او بو څخه به د پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ ګټه پورته کړي. د پکتیا والی د سروې خولې د برېښنا د بند جوړولو د پیل دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو وی ویل چې دا پروژه په نږدې راتلونکو کې پیل شي. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام لوبي په نیوزیلند کې نن پیل شوه. د غشيبه د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ چې په 43مه اوور کې ټول لوبغاړي د 138 منډو په جوړېدو وسوسېدل. د افغانستان بیټنګ د غشيبه روان دی. وړاندې مو د خبرونه پترس کې د افغانستان لرنځونو خبرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په یوې اعلامیې کې وویل چې پر 14 لوړ رتبه ایراني چارواکو به نوي او هدفي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي د وروستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو د کمولو موافقه تمدیدوي، او د دې لپاره چې له ایران سره موافقه سمه شي باید پکې بدلون راوستل شي. د امریکا د خزانه وزارت ویل پر ایرانی مقاماتو د بندیزونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو، سانسور او د وسلو اړوند موضوعاتو لعمل لګول کیږي. په دې ایرانی چارواکو کې چې د ټرمپ اداره پر بندیزونو لګوي، د ایران د قضایي قوې مشر صادق لاریجانی هم شامل دی. د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقه لمخې ایران خپل اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې به پر تهران لګیدلې بندیزونه لری کړي شي. د روسي پوز پرونو ویل هغه وسلوالي وشلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په روسي بریټ کلاس ترلود. د روسي دفاع وزارت وایي بي پيلوټ الوتکوي د سوریه په ادلب شار کې ګنښ مير وسلوال چې په یو بس کې سپاره و په نخښه کړی دي او لمن زوړی دي. د سوریه په لازقي شار کې د روسي پر پوزي اډه د 3 دسمبر میاشتې په یو دیرشم نیټه وسلوالو د درنو وسلو حمله کړې و چې دوه سرتیري پکې وشل شوي وو، که څه هم چې کرملن دا رد کړې ده چې په دغه برید کې دي کومه الوتکه لمنځه تللې وي. خو د کومیر سنات روسي تجارتي ورځپاڼې د خبر له مخې و روسي الوتکې د دسمبر د یو دیرشمې په برید کې لمنځه تللې دي. روسیه په 2015 کال کې په سوریه کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړل. اساسي راډیو په منځني څپه دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د امریکا د پوز د مرکزی قماندې له مشر سره د پاکستان د لوی درسیز لښمنو خبرو چې وایي هغه وسلوال به په پاکستان کې وځپو چې په افغانستان کې جګړه کوي. د ناتو یو بیان د اسدی رډو ته هغه ځانګړي امریکایي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي دي چې افغانستان ته روان دي. د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د کابل پریس کلب له مشر سره د افغان خبريالانو پرستون زو شغیدلی یو
وزر ول سال کی یو ترهګر د کینا جاسی کی وی وو برګت په یو شمیر مندانا نو یو شمیر دورورو کسان د دوری بریلان وګواخل کېدل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غاڼه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او د خبرونو په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې د کابل پانتون لوی تجربه کار او استاد سره شغیدلیو چې د بیلابیلو وختونو د محصلانو حال راکوي.
زه ادبیاتو پانځي استاد څلور سالويخ کال شاوخوا کې
د افغانستان او پاکستان د نولس کلونو کرکټ لوبو په اړه هم پروانه خبرونه کې اوریدل شي. د پاکستان د پوز لوی درسیز شمنه وکړه چې د پاکستان د نن به د هغو کسانو پر ضد ګامونه واخلي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. جنرال جاوید قمر باجوه د شمنه د امریکا د پوز د مرکزی قماندې له مشر جنرال جوزف ووټل سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. جنرال باجوه په ورته وخت کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به اسلام آباد مرسته وکړي. له جنرال باجوه سره د خبرو پر مهال جنرال ووټل وویل چې امریکا به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره حمله نه کوي. دا خبرې څو ورځې وروسته تر دې شوې دي چې امریکا نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته پاکستان ته تر هغو وزنډول چې اسلام آباد پر خپل خاوره د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد لاس په کار نشي. د لویدیځو اژانسونو په استناد نور تفصیل در رضوان مراد پورا پور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندې مشر وایي متحده ایالات به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره اهداف پنخنه کړي. جنرال جوزف ووټل دا خبر د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر باجوه سره په ورستی تلیفوني تماس کې کړی دی. لویدیځو خبری اژانسونو پرون د پاکستان د پوز د ویان آصف غفور له قوله ولیکل چې د دې هیواد د پوز مشر دغه لوړتبه امریکایي قومندان ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان پر خپل خاوره د هغو افغانانو پر ضد لا د مخه عملیات کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نوموړي ټینګار کړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره له هر ډول نوښت ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال قمر باجوه ویلي پاکستان د هغو ډلو په اړه چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره ګټه اخلي د واشنگتن له اندېښنو خبر دی او اسلام آباد به د امریکا له مالی مرستې پرته هم د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان د پوز مشر ویلی دی د هیواد پړې د امریکا د ورسیو بیانونو له امله د پاکستان ولس داسې احساس کوي چې ګواکې د لسیزو له همکاري وروسته واشنگتن ورسره خیانت کړی دی. دا بیانونه یو ونه ورسله هغه ورکول کیږي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرسته وزندوله او پاکستاني تورن کړ چې پر خپل خاوره د تورستی ډلو پر ضد ګامونه نه اخلي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې بحران وروسته تر هغه تر بل هر وخت زیات شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي کال په خپل لومړي ټویټ کې پاکستان تورن کړ چې د 3.5 میلیارډ ډالر مرسته په بدل کې امریکا ته یوازې فریب ورکړی دی او دروغ ورته ویلي دي. د پاکستان د پوزوین لوی دز خبري اژانسونه ته ویلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قومنده مشر او د پاکستان د پوز لوی درستیز د دوړو هیوادونو ترمنز د همکاریو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
ازادي خبري مجله اوري.
افغانستان ته چکم نوی امریکایي ځواکونه راځي، هغوی به افغان سرتیرو ته د جګړې په برخه کې او په تخنیکی ډګر کې مشورې ورکړي. د خبره تیر شپه د ناټو یو ویان د ازادي راډیو ته وکړه. د دې ویان په وینا د ځواکونه به د وړو کندکونو په ډول افغان ځواکونه وروسی. د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونو به د ځانګړیو روزل شویو عسکرو او افسرانو یو نوی لوا افغانستان ته واستوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د امریکا پوزوای د جګړې په لومړی او خرخو کې افغان ځواکونو ته د لازمو تخنیکی سلام مشورو د ورکولو په هدف د محارب روزونکو یو نوې لیوا افغانستان ته استوي. د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت د مرکزی دفتر ویان کینی فالکنر پرون ازادي راډیو ته ویل دا نوې محارب روزونکو به د وړو کندکونو په شکل له افغان امنیتی ځواکونو سره وي. دوی دا واحدونه به چې ځانګړي روزل شوي سرتیري پکې شامل دي د جګړې تخنیکی سلام مشورې ورکوي. دا به د غوښ ملاتړ روزنیز ماموریت ته زمينه برابر کړي چې د وړو کندکونو په شکل کې افغان امنیتی ځواکونو ته روزنه ورکړي. کچه هم د امریکا دفاع وزارت د امنیتی ملحوظاتو له عمله افغانستان ته لیږونکو سرتیرو شمیره نه اعلانوي، خو سټارز اند سټرایپس امریکایي پوځي ورسپانې د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د دې محارب روزونکو شمیر به شاوخوا 100 سرتیري او افسران وي چې له ځانګړو تجربو او روزنې برخمن دي. ورسپانې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویلي دي چې دا محارب روزونکي به له افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره د جګړې په کرخو کې هغه شان تخنیکی مرسته کوي څه ډول چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس له افغان کمانډو ځواک سره همکاري لري. جنرال نیکلسن ویلي دي چې د محارب روزونکو د دې لوازه پر ځای کېدل به افغان امنیتی ځواکونو ته ګټور تمام شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په دې هواد کې د نوو امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د نوو پوځي تجهیزاتو استعمال د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو یو برخه ده. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د راتلونکي فصل لپاره چمتووالی نیسي، واشنگټن پوسټ ورسپانې ویلي دي چې سکال به یو ځل بیا په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي او له خپلو افغان متحدانو سره به په جګړو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژي په چوکاټ کې د متحده ایالاتو پاوس په افغانستان کې 3900 تازه دمي سرتیري ځای پر ځای کوي.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام لوبي په نیوزیلند کې پیل شوه. د غشي بد افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. د افغانستان کرکټ ټیم دغه تر دغه شی به چې زلتا سره خبرې کوم شپوش پته منډي جوړی کړی دی. درې لوبغاړي سوسیتلې دي. د افغانستان په سوسیدلو لوبغاړو کې رحمت الله دی چې حسن خان سوسولې دی، ابراهیم زادران د منډي پر مهال سوسیدلې دی او بهیر شاه شاهین اپریدی سوسولې دی. د افغانستان لوري اکرام علی خیل بیٹنگ ته ولاړ دی چې 19 منډې جوړې کړې دي او بل بیٹنگ بیټسمین درویش رسولی دی چې تر اوسه پورې 9 منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د لومړی بیٹنگ پاکستان وکړ چې په 48م اوور کې ټول لوبغاړي د 178 منډو په جوړېدو وسوسېدل. د پاکستان په لوبغاړو کې نذیر 18 منډې جوړې کړې، علي زریاب 10 منډې جوړې کړې، محمد طه ولس منډي جوړ کړي او د پاکستان د بیټنګ پر مهال د افغانستان لوري عصمت الله او قیس احمد درې درې وکټې واخیستې. نمین الحق دوه پاکستانی لوبغاړي وسوسول، ظاهر خان او ناصر وحدت یو لوبغاړی وسوسه. د دې لوبې په اړه به وروسته هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکو، خو و بچي او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
وال سټریټ جرنال له افغان پوت سره د امریکا د مرستو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت وایي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د پسرلی پر اتاک سره د جګړې موسم پایل سي، امریکا غواړي په افغانستان کې خپل نظامی حضور پراخ کړي. د امریکا پوځ په افغانستان ته نظامی په وسلو سنبال او پرته له وسلو بې پیلوټه الوتکې استوي. د مقالې په وینا د الوتکې افغانستان ته د هوایی ملاتړ، کشفي او استخباراتي مقاصد لپاره لیږل کیږي. مقاله زیاتوي چې د نظامی وسایلو زیاتولو ترڅنګ به د امریکا له فورت بیننګ نظامی اډې څخه د مرستې لپاره د پوځ امنیتي قوې لیوا په فبروري میاشت کې افغانستان ته ولیږل سي. دا غلیوا به افغان ملي امنیتي ځواکونو ته جنگي سلام مشورې ورکوي. د وال سټریټ جرنال مقاله د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې دا اقدام له افغانستان سره د روزنې په برخه کې د امریکا ژمنتیا پراخوي. مقاله زیاتوي چې دا ټول اقدامات د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اگست میاشتې هغه پریکړه چې افغانستان ته به 4000 نور امریکایي سرتیری ولیږي چټکوي. نیویارک ټایمز ورسپانې د ننګرهار پر اچین ولسوالۍ د افغان جنګیالیو د حملې په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي امریکایي سرتیرو هغه اربکیان هدف ګرځولي چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي او په نتیجه کې 14 اربکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي چې له دغو اربکیانو څخه یو د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر یو سرتیری ډز کړی چې په نتیجه کې هغه ټپي سو. دا پیښه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې شوې ده. د داعش جنګیالي د اچین ولسوالۍ په یو شمېر برخو کې فعالیت کوي. د امریکا دفاع وزارت په یو مفصل راپور کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپور سو، راغلي چې د داعش ډلې پر ضد د ځمکنیو او هوایی عملیاتو په نتیجه کې په 2018 کال کې د دې ډلې تر 104 اویا زیات جنګیالي وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې څانګې کمزوري شوي دي، خو قوي احتمال شته چې پر ګڼ نفوس لرونکو سیمو د دې ډلې حملې دوام وکړي.
د 2018 د ژورنالیستانو لپاره په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو خونړی کال و چې په ترس کې شل خبریالان ووژل شول. د ژورنالیستانو د مدافع ټولنو په وینا له دې ډلې 13 خبریالان د داعش ډلې او دوه نور د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. احمد تکل د کابل پریس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره پر دې موضوع خبرې کړې. ښاغلی تسل په پیل کې په 2018 کال کې د خبریالانو د مرجوب پر عواملو خبرې کوي.
وزر ول اسکال کی یو یو خدای چې لوې پیښه رامنځته شولې ځانمر کې د دې نو په ځینو باندې اندارنګ په ګڼیش سیمو کې په هغه غوندو په ځینو کې چلته د خبريان د خبري پوښتنه لپاره لیلیو یو برخه دا چې خبريان ځوان له لاس ورکې له بل اړخه د ترهګر د دېنه جاسې شوی وو په دای بل د دې اندارنګ د دولت یو شمیر مندانانو او یو شمېر زورورو کسان له دوري بریالان ګواښل کېدل، خبریالان تهدید کېدل، خبریالان ته یو ډول دوسیې جوړېدل. هغه په اشخاصو له لوري ووژل شوی چې هغه له تروس پورې درک معلوم نه دی، چاهیا دا د کومه ډله وه تروس پورې معلوم نه شوه چې دا د مثال لوري وژل شوی وو. په لویه کې د خبریالانو مرجوبله په هغو سیمو کې چې هلته د خبری پوسټ لپاره خبریالان تلل او یا یو شمېر رسنۍ چې ټارګټ شولې د دې وجنا خبریالان ژوند له لاسه ورکړي.
د ژورنالیستانو مرګ ژوبله او امنیتي ګواښونه د ژورنالیستانو او رسنیو لپاره د معلوماتو د رسولو په وړاندې کوم خنډونه جوړولای شي؟
که تاسو ژورنالیست وژنې دا معنا چې د ټولنې یو ټولنه وژل شوې ټولنه تاریخ کې پاتې شوې، لکه چې معلومات خبریال لخلې د رسنۍ لخلې فارنشي بل هیڅ دا وسیلار مشه چې په دې لږه وجنه د خلک د داخلي سیاست مخابر خلک د حکومت مکرم مخابر خلک د تراجر او فعالیتونو خبر شي په بیان ارزادي یم د یمنتی په اساس د دې نه څخه سرورونه یا د خپل زمون نه.
بله، او یو ورستۍ موضوع د تحقیقاتي راپورونو مسله ده او د هغو ژورنالیستانو د امنیت او مسؤلیت مسله ده چې پر تحقیقاتي راپورونو باندې کار کوي. تر ډیره حکومتي چارواکي او همدارز د وسلوالو مخالفینو گروپونه او سیاسی اپوزیسیون یعنی د افغانستان د روان کړکیچ تقریبا ټول اړخونه د تحقیقاتي ژورنالیزم په وړاندې خندونه جوړوي له حکومت نه نیولې تر ډالو پورې دا د ژورنالیزم کارته څومره زیان رسوي
دغه مهمه مسله په افغانستان کې د تحقیق یا د تحقیق ژورنالیزم په څیر دا به یو خپل ډیر کلی توګه باندې تحقیق د صورت نه لري بل هغه نسبی تحقیق ژورنالیزم چې یو شمېر ژورنالیستان یې لاریان دي او څونه تحقیق کوي په یو شمېر مسایل باندې په وړاندې د جدي خندونه موجود دي کله ژورنالیز دغه موضوع ته اشاره کوي هغه ته د طالب له لارې هغه ته د داعش له لارې هغه ته په یو نامه باندې تحقیق یا شوجات او د مرګ خطر مواجه دي یعنی د افغانستان موږ یو شمېر ولایتونو نه لرو چې هغه نشي کولای چې سرغړونې وغه د فساد ورده ناروا کارونه یې هغه ته اشاره نشي کولای هغه نشي راخستلی یو شمېر د مثال په اندازه چې لوه په ورکړل سما روحاني په هلمند کې د امبي ود نو وجه شو چې هغه د ماشیا د قاچاقبر یو شمېر غرنی او هغه نمونه یې ساتل هغه هغه د دې تروف شو په افغانستان کې د تحقیق او نظم لپاره د ډلو له لوري د حکومت له لوري په حکومت کې د یو شمېر چارواکو له لوري د احزاب له لوري حتی ډېر واړه احزاب به هم وي که څه هم په هغوی د کړنو په اړه باندې کوم رپورټ تحقیق کوي نو هغه د نظم لپاره د مرګ خطر دی په افغانستان کې چې تحقیق ژورنالیزم واده نه کوي یو دلیل همدغه دی
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وویل زورواکو خبریالانو ته په افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي په شمال زون کې د نړۍ یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو چارواکي په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر خبریالان هم د دولتي ادارو مسولان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورنوي مجیب الرحمن حبیب زی په دې اړه مزار شریف راپور لري
په شمال ځون کې د نړۍ د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولانه وایي چې په بلخ کې دولتي بنسټونه په خپل وخت سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي په شمال ځون کې د نړۍ دفتر مشر مبین سای ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بلخ کې د دولتي ادارو د چارواکو لخوا نقص کیږي او د عمل سبب شوی چې خبریالانو نشي کولای له دې ولایت څخه د پیښو حقيقي معلومات په موقع سره خبره کړي اغلی سای ازی رادیو ته وویل
ما در یک سال گذشته شکایت متعدد را داشتیم از
موږ د تیری وکال را پدی خو د خبریالانو څخه شکایتونه ترلاسه کړی دي چې د دولتي ادارو مشران په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه شریکوي دوی حتی په ځینو مواردو کې مرکه نه کوي او د معلوماتو له شریکولو ډډه هم کوي په بلخ کې د مختلفو رسنیو مسؤلانو وایي د محلي ادارې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورن بولي او ادعا کوي چې اکثرا د بلخ ولایت مقام د امنیت قوماندانۍ د پوهنې ریاست او د امیر اختیار ریاست د خبریالانو سره دوه ګونی چلند ترسره کوي په مزار شریف کې آزاد خبریال احمد نبی رفعت ازادي رادیو ته وویل چې دولتي بنسټونه خاصا د امنیت قوماندانۍ دقیق او تازه اطلاعات له رسنیو سره نه شریکوي هغه وویل
احمد نبی رفعت هستم خبرنگار در مزار شریف ارگان های محلی به موقعش به وقتش برای خبرنگارا اطلاعات دقیق نمیتن و اینمی یگانه مشکل خبرنگارا میباشه ارگان هایی که به موقعش اطلاعات نمیتن تمام ارگان ها میباشد قماندانی گرفته تا معارف و شفاخانه و مقام ولایت که در وقت معینش برای ما اطلاعات نمیدهد
معلومات تا په موقع سرت خبریالانو دین لاسرسی استونزمه د بلخ د امنیت قماندانۍ له مطبوعاتي مسول شیرجان دورانی سره شریکه کړه دورانی د نای دفتر د مسولانو د ادعاو پر دولو سره وایي چې دوی هر کله په موقع سره ماسق معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دورانی زیاته کړه هر کړی چې پولیس تومره خبری کانفرنسونو ته حاضریږي او خبریالانو ته معلومات ورکوي بل هیڅ تاسې بنسټ نه دی چې خبریالانو سره معلومات شریک کړي په داسې حال کې د نړۍ دفتر مسولان په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي چې په تاسګۍ سره د شمال زون د خبریالانو ټولنې اعلان وکړ چې شمالي ولایتونو کې په رسنیو کې د ښځو ونډه 10% کمه شوې ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
مخکې تر دې چې لند خبرونه وړاندې کړو نیوزیلند ته به مخه کړو. هلته د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم تر دې مهاله شپږ بیا منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي په 22 ورونو کې سوځېدلې دي. تر دې مخکې د پاکستان ټول لوبغاړي د 138 منډو په جوړېدو وسوځېدل. افغانستان په دې لوبه کې 112 نورو منډو ته ضرورت لري چې دا لوبه وګټي. وو وکټې پاتې دي. د افغانستان له لوري بیټنګ ته اکرام علي خیل ولاړ دی چې 24 منډې په 55 توپونو جوړې کړې دي. ورو ورو لوبه کوي. او بل بیټسمین درویش رسولي دی چې 14 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان په بالرانو کې عصمت الله درې لوبغاړي د پاکستان وسوسول او قیس احمد هم درې لوبغاړي وسوسول. کپتان نوین الحق دوه لوبغاړي او زهیر خان او ناصر وحدت یو یو وکټ اخیستی دی. اوس په لنډ خبرونه تکل شوی دی چې د متحده ایالاتونو او د قزاقستان ولسمشران د روان جنوري میاشتې په 14 د افغانستان په اړه خبرې وکړي، یعنی درې ورځې وروسته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د وینیول شوي 12 کسیز ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لوی څارنوالي ته استوي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې درې پولیس ووژل شول او یو بل ټپي شو. په پکتیا ولایت کې د سروي خولې د برېښنا بند جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالره بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پرون د پکتیا والي شمیم خان کټوازی په احمد خیلو ولسوالۍ کې د دې بند لپاره له ځانګړي شوي سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. د روسیې پوځ پرون ویل هغه وسلوالې وژلې دي چې په سوریه کې د روسیې ځواکونو پر اډه په روسي برید کې لاس درلود. د روسیې دفاع وزارت وایي په پیلوټ الوتکو یې د سوریې په ادلب ښار کې ګډ مېر وسلوال چې په یو بس کې سپاره وو په نقشه کړل او له منځه یوړل. د دې خبرې مجلې ورسیو ته رسیدلی یو د شون رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
زمانم زرغونه د ادبیاتو پانزی استاد.
څومره وخت کیږي چې استادی کوي؟
د څلور سلويخ کاله شاوخوا کیږي.
په دغه څلور سلويخ کالو کې خو به تاسو په زرغونه محصلین فارغ کړي په اوس وخت کې د پخوا په پرتله زیات شوي دي او کم شوي؟
څومره چې نفوس شمیره زیاتیږي همونه خامخا محصلین هم زیاتیږي او کچه ده تحصیل لوریگی نو با ما غندازه ضرورتون هم دیریگی نو پا دی ساب مسئلین من دیر مسئلین دارو.
ده خزینه او نارینه و شمیر چنگه ده؟ خزینه دیر دی که نارینه؟
پا اوس وقت که خو فکر کم چه که زیاد و کم نی خو برابر دی تقریبا پا دی سنفونو که چه من گورو زین سنفونو که برابر دی پا زین سنفونو که بیال یو سک کم و زیاد شده.
پا خواه دا غشمیر چنگو خزینه دیری و کناری نه؟
دا خود جوان مختلف پراونه تیر شو پا دی سلویخت و سلور سلویخت کالو که مختلف حالات پا دی وطن راغلل نو دی آقای پا نسبت کمنگا گورو یو وقتی و چه دیر کم و مسئلین خزینه دیری کمی بی مثال پا تو گزما زمان پا وقت که زی پا پانزی که مثلا نیوا و ما پا خپلی سانگه که پا نورو سانگو که مثلا نوی دیر یو چه مگر بیا یه روز تا رو رو زیاد 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 شوی خو کله چه دقا ده جنگونو مسائل راغل بیا پا که یه وقت دست راغل چه خزینه دیری وی و علکان بیا کمو زکر چه دست کری مسائل و بازی نو خزینه بیا دیری وی و بیا وروستا تراغه بیا خزینه کمی شوی علکان زیاد شو اوس فضل دخواه اوس تقریبا سره نزدی دی لگو دیر فرق لری خو نزدی دی سره
او تکره پا که چون که علکانی که جنکی دیر تکری
که زحمت و بسی هر محصل فکر کم چه تکره با طول با تکره ای خو که زحمت نو بسی نو بیا نو دست حکم نشو کوله چه کم یو با تکره ای
دیره منه نه خیلی
د ژوند رنگونه پروګرام محبوب شاوړاندې کړ. یو تل بیا به نیوزیلند ته ورشو. د 19 کلونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې له پاکستان سره د افغان لوبغاړو منډې 50 او ته ورسېدې. درې لوبغاړي سوسیدلې دي. د افغانستان له لوري اکرام علي خیل شپېټنګ کوي، دیش منډې جوړې کړې دي، او درویش رسولي شپاړس منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان ټیم د 180 منډو په جوړېدو وسوځول شو، او له همدې